Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پایلو د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14م کال د ثور د میاشتې 9مه چې د 2023م کال د مې له 9مې سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې د راپور نوري د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی 14 سخت خبرګونونه پرولې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وای
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
بل خو افغان امنیتي مسولین وای په تیر یو اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
خشونت هفته خونونه کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي. له دې وړاندې نو څه نسی کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه او د ژوند پرنګونو کې اوري
نمړی د دې توزوري د مچې زبا څړول د دکان خپل کریا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وچی بس یو بزې څو دکان لرم.
دا مجلس فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو لمړی خبرونه په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمانداني وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماين 14 څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصيل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهور ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګنا خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده
نه بعد مرغ دا یو لوی او نه بخل کیدونکې جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 سرنګوالي معلوم کړي. هغه ورته والی چې له تیرو 14 سره ښکاری زموږ پر تلا سرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماين 14 چلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیر وژلې دي. دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوي شهرونو کې ل خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډیر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې ل ربړې مرمیو اوشکې بهونکې ګاز او به هیڅ کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشت لږه 215 فلسطینیان او اتلس اسرایلی افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د می د اتمې په شخړو کې څلور شپېته نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او یو ولس کسان بستري سوي. د لنجې وروسته لاغ راپور ته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پا پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خرنو د هوا حالات چې پراتون کوچلر وساتونه کې د هوا پیژندنې ملي ادارې او د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 23.5 هرات کې باسمان وریز به د تودوخې لوړه درجه 23.5 مزار شریف کې باسمان برګ به د تودوخې لوړه درجه 23.5 کندهار کې باسمان موریز به د تودوخې لوړه درجه 28.5 او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان موریز به هلته د ورخت اټکل سوي د تودوخې لوړه درجه 28.3 اټکل سوي ده.
د ساده رادیو سهارنې خبري مجله اوري. د کابل پر دشتي برچی سیمه کې د انجونو یو ژوندۍ تصویرمه پرونی خونړی چاودنې سخت خبرګونونه راپارولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو د پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 15 ډیر ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس دی وایي امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نو مې واخیستل سی وویل چې د وژل شوي شمیر 15 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان وایي په مړو او ټپیان که هغه څه کوم کې شامل دي چې عمرونه یې د 1015 کلونو ترمنځ دي. اوسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته چیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپې سوې وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم دنجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی، پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلی، دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې، د هغو کسانو کار یې بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو ښوونځي په نشه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیشه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري پر همدې امنیتي مسایلو تمکیر را خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدیدې جګړې لامل تیرونه خونړی وو. دوی وایي په تیرونه کې په اوو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس زیا سراج خبريالانو ته وویل، تیری ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل، وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي، د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او سپه هم زماله همکار څخه وارو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان پر کوم مسایلو باندې تبصره او مقاله خبرې کړي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره سم دغه هیواد د نشئی موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان وځي، افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه، بلکې له نشئی توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشئی توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخ ریښې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشئی توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي دراشنه کې دوه اوازې خبرې شوې چې کریستل نومي نشئی موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیون ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکو میل آنلاین خبرونه د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوې اسلام قبول کړی دی. ادریس دی ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوې مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. دی ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ساده رادیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په نړیواله موضوع راخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په لمه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سو د ملي یووالي دولت او نور مخالفي ډلې د بمی چاودنو او راچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دغه یواد کې تر 200 ډیر ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤوله هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکي رهبری آنګ سان سوچی ترنیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبری اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې شوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه شوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مرتبه ننګرهار ولایت ته راوګرځو چیرې چې د کرنې څانګې د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس نعمالا صافی سره په همدې موضوع مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو او په څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی څه ډول مسمیر دی؟
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شیلو دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خارزونه کړي وا چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوی. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتی فارم کې په خرما باندې چړنی پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دې قنان ډیر زیارکخه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نو ډېر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دي، غوښه په دغه رقم ګران شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شاید به خلاص کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولې څه هغه مې دا غوښتل چې د طالبانو د برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نه کو کې او نو دا څه کورو کې د وبو ستونزې مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ذکر دي. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی، خپل په منځ کې برق جوړ کړی دی. دلته موږ په مرکز کې په کندسته دا د دې څخه ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلم دی نه کې موږ د ولس سره
ولسوالی ولسوالی
مرتبه کومکونه وشي مزر به تلور مقام پر ورسېږي او دا ماشیشه ورسېږي چې راکړي مو دا جار بابان پلاس نه ورکړي مو ته دې راواز خپل دې هغه مشران جنران دې راشي مو ته دې راکړي ورور خلکو ته ورور ته زر بونجي ورکړي خپل دې دې مو ته پر کور کې لور راکړي دا غجنې کې تا که مو ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومک کوي هغه نه پر وسره راواز دې ماشیشه مو ته جار بابان نه راکړي جار بابان خپل وي مال وال نه ته څنګه مونږه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونو یو چاودنو وروسته ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کار وبله. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډېری یې د 11 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. طالبانو په دې چاودنو کې خپل دخالت رد کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. دا نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپېڅلې ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په اخر ډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بیونکې ګاز او بې حس کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون په وی مطبوعاتي لمه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازنیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د نړۍ او اقتصاد لرونکو هیوادونو دي پښتمن او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دا هم د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه، لومړی کې خو ما دا فکر نه کوله، زه دې تم دې ته زورې دم چې زبا څړول د دکان خپل کړیا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم، د خدای پاک ډیر نصرت و چې بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
او لسانس مې پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خو خپل عملي څو
لمړی حکومت ډیر سیوی ولي غلې ډیر غختنه وګړي چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو، خو د وظیفه ته د نشتون له عمله اومدا شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي له عمله چې په هغه ماش باندې چې موږ اخستونه پر کېدو نو کاروبار مې غواړو بلو.
یعنی کاروبار دایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند دایمي پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه ده؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوي کاروبار ډیر غټه او سیله غواړي. کې هغه چین متل دی وایي خندا چې خوله نه لري کاروبار مکوه یا دکان مکوه. نو دا ټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمی بیم تر لاس کولای شي او کاروبار ښه په مخم بوي.
څنګه دروژه؟
الحمدلله.
وګه ته کې
اتمن روژه ده نو تندل وګه وی
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیله کیږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي. تاسو کله بیا وسیله کیږي؟ کنه بخي
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیله شي خو موږ ډیره گزاره کوو. اکثر ادا سی وی چې موږ ته خدای ار ځای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثر ځنه ستونزې وی چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جګ راشي نو بیا لګ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو.
کاروبار پر شک کیږي
نو په لومړی کې خنوي خو موږ په کال کې دې ورځ ته مې چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوړی چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو یوازینی هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نوی پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړیږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړیږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر شوي خو بیخي نه دي
دوستانو د نن ورځې لپاره سهارنۍ پښتو خبري مجله هم دومره و درې مجله زما همکار جاوید نعیمی در سره درته وړاندې کوي د خبرونې د ورځې په اوږدو کې زموږ نورې خبرونې هم اوریدلای شئ